درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. طالبان وای پر شارونو یې بریدونو ته زور ورکړی، خو د سولې د چارو وزارت ویان دی وای
مذاکرات او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو، امغه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکو.
د کندهار اوسیدونکو د سخت جګړې ترخی کیسې کوي.
سږی ماشومان واړه زړه جنگ هر لحظه تغییر کوي. د دې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته.
د امریکا سرپرست سفیر وای د افغانستان حکومت د دفاع لپاره یوې اغیزمنې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. خبریالانو او درسنوی او خواندانو د دهراوت ژغ رادیو پر ویجاړي
رو دښته کوي. د بخنړی ځلې ده د رادیو ودانه هم جړسوی
ده. خوست یو شمیر اوسیدونکو د ولسمشر غنی د استعفا لپاره د طالبانو غوښتنه وغندله.
د خوست ولسونو په نمائندګۍ چې د میګ ولسمشر دی د بلچا په خله استعفا او بیا د طالبان رشتي بیا د میسر جوړاره راو.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
په لغمان کې ټکرونو شل کسان مړ کړي. په بلخ کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وسوه. د امریکا سمندري ځواکونه وایي په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکر شای بی پیلوټ الوتکې حمله کړې وي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه جلا پیښو کې شل تنه مړ شوي او اتلس نور ټپیان دي. د لغمان د ولی وین اسد الله دولتزی نن رسنوی ته وویل چې دغه ټکرونه په قرغیو ولسوالۍ کې شوي.
تیر شپه ناوخته د کابل جلال آباد په لوی لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند د نارجباغ په سیمه کې د یوې سراچي او کاسټر موټر ټکر له امله اته تنه شهیدان شوي او لس زخمیان دي. چې دغه ورځ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د قرغیو ولسوالۍ اړوند د عزیز خان کڅ په سیمه کې د یوې ټوډي او دوو سراچو موټر ټکر له امله دولس تنه شهیدان شوي او اته زخمیان شوي دي.
د ولی ویان وایي په دغو پیښو کې ټپي سوي کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرونه وخته په لسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی د دې حرکت د مخې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو. دویم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د هغې د مخې توپ وغندو او خلکو ته یې ښکاره کړو.
پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان جګړې اسلام آباد هم اغیزمن کړی دی. بلخو ټاکل شوی نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم په لسګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته لاریون وکړي. تر دې مخکې د کابل تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په څو ښارونو بلجیم، بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه شوي دي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایي حملو کې د 1500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو وایي حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله په چمتال ولسوالۍ کې شوې.
15 تروریست طالبان وژل شوي. 11 را د موټرسایکلونه او بلابل دوله وسلې او قرارګاهي کاملا لمنځه وړل شوي دي.
شغلی رضایی ویل کله چې وسلوالو طالبانو خپل مړي لېږدول بیا ورباندې حمله سوي، خو په دویمه حمله کې د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی مشخص سوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د تخار ولایت امنیه قمانداني وایي د مرکز تعلقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حملې په شا تمبول سوي دي. د امنیه قمانداني ویان خلیل اسیر ویل د امنیتي ځواکونو په پرونیو عملیاتو کې چې ولسی پاتونوالې هم راسته کوله د طالقان شاوخوا شل کلي له وسلوالو تصفیه سوي دي. شغلي اسیر وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه هم د طالقان پر ځینو حوزو او سیمو حملې پلان کړي وي چې شنډې کړي سوي دي. وسلوالو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل د دوی په باور د عمان د خلیج په سواحلو کې د تیلو پر یو ټانکر شای د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې. تر دې مخکې اسرائیل د تیلو پر یو ټانکر په برید کې ایران دخیل بللی و، خو ایران تر اوسه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړې. په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي چې ویل کېږي یوې د رومانیا او بل د بریتانیا وګړی دی. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپیده او د پنجشنبې په ورځ حمله ورباندې شوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلی. د خپل بریتانوي سیال سره په کتنه کې ویلي چې په کار ده دې پیښې ته ځواب ورکړل سي. د عراق پاوس په یو اعلامیه کې ویلي دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل شوي دي. د عراق یو امنیتي مسؤول ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون 8 کسان هغه وخت وژل شول چې افراطي وسلولو د خلکو پر یوه ډله ډزې وکړې. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ویلي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. دوی اونۍ مخکې د عراق پلازمینه بغداد کې پر یوه بازار هم په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي وو. بل حمله په جنوري میاشت کې سوی و چې 2 کسان یې وژلي وو او 110 تنه نور چپین کړي وو. د دغو حملو مسؤلیت داعش ته منلې وو. او په چین کې کورونا وایرس یو بیا دومره زیات شوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نه ولیدل شوی. لومړۍ پیښې په نانجینګ ښار کې ثبت شوې چې وروسته د پلازمېنې پکینګ په ګډون نورو سیمو ته خپور شو. نن شنبه په ملي سطحه د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په نانجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي په جغرافیوي لحاظ اوس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی. د وایرس دلتا بڼه د چین د کورونا وایرس د ستراتیژۍ لپاره یوه ازموینه ګڼل کیږي.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.5 دی او په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حمله شندې کړې دي. له بلې خوا طالبان تاییدوي چې پر ښارونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی. د ډلې په خوا ویل چې پر ښارونو او ګڼ نفوسو ساحو حمله نه کوي، خو اوس دوی وایي چې امریکا او د افغانستان حکومت له طالبانو سره پر خپلو شمنو عمل نه دی کړی، ځکه پر لویو ښارونو حمله کوي.
لته میاستو ځند ورسته په لوی خرونو د طالبانو ته حمله شدت. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي لتیری وزیر رئیسی پر هرات، کندهار، لخکرګا او تلقان خرونو د طالبانو حمله په شاتم بولیتی. د ملي دفاع وزارت نستیال وایان فواد امان د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
نیروهای دفاعي او امنیتي افغانستان
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلکو له بسیجی سود ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځنګړی توګه د غشارونو په نږدې سیمو کې طالبان لماتی سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هری ورځې په چیرېدو به وضعیت لا ښه شي. د طالبانو مرګ ژوبله تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به فراخې سیمې او اراضي به د طالبانو له شتون څخه پاکې شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نږدې سیمو حمله وکړه. په هرات ولایت کې د طالبانو په برید کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایز دفتر هم ډزې وشوې چې دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووژل شو او 2 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، امریکا او ناتو سازمان د برید غندلای دی، خو طالبان ذبیح الله مجاهد د دغه حملې په اړه په ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، ښایي د جګړې په لړ کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په رسیدو هغوی خوندي شول. د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره د غیډالې ژمنه کړې و چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي، خو اوس د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او افغان حکومت دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه یې دا بریدونه کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د رسنیز دفتر سرپرست سیدالله ترکی وایي طالبان تر اوسه د دوحې په هوکړه کې یوازې د ځان او امریکا ګټو ته ژمن پاتې شوي او افغاني لوري ته هماغه جنگي ستراتیژي مواجه ده. نوموړي د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه له حکومت سره موافقت څخه مسمر مذاکرات هم نه دي کړي. د کاغلي ترکی په خبره د طالبانو د نظامی رهبری او جنگي لیکو ترمنځ ښکارا ټکر روان دی. هلته هوکړه کوي خو دلته په جنگي ډګر کې نسی عملي کولای. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې خبرو ته پرجمنتیا ټینګار کوي. دغه وزارت وایان دی ناجی انوری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دا چې مقابل لوري وایي چې جګړه او خشونت تشدد ورکوي، آیا دوی پوهیږي چې له دې نه زیاتره د افغانستان خلک ځوریږي، بې خانمان کیږي او ضرر ورته رسیږي؟ مذاکراتو او د سولې راوستو ته باید ژمن واوسو، هماغه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکوو. نه باید مقابل لوري ژمنې او کړنه د خلکو په مقابل کې دوه رنګ ولري. په دې ډول به سولې ته نه رسیږو، باید خلکو سره صادق واوسو.
میرمن انوری وای افغان حکومت د شخړو او تاوتریخوالي د پایت رسیدو یوازینی حل لار سیاسي توافق کې ګوري او طالبان هم باید دا ومني. د افغانستان د ملي امنیت شورا رسنیز دفتر وای که د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ ونسي کافي انتظار سوی دی او حکومت به د افغان ولس په استازیتوب نورو پریکړو ته اړ سي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. که څه هم له اختر مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی هم په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې وکړې، خو کومه نتیجه ترې ترلاسه نه سوه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او جګړو له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په پیل یعنې لساون میاستې راهیسې زور واخیست. دا بهیر تر اوسه 95% بشپړ سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان هم اوس تاییدوي چې پر لویو ښارونو یې حملو ته زور ورکړی دی. د طالبانو د حملو له کبله خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د جګړو د دوام له کبله د مرژوبلو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د لشکرګاو کندهار ښارونو اوسیدونکي وایي بې شمېره کسان وژل شوي او لا هم د وینو بهېدا دوام لري. د کندهار په ښار کې یو مدني فعال په دغه ښار کې د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
زه انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د عینومېنې اوسېدونکی یو مدني فعال په حیث باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي، حاکم دي او په عینومېنې کې، په مجموع کې، په بولډک کې، په هلمند کې، په پنجوایي کې، په ژړۍ کې، په دامان کې، په میوند کې، په دغو ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه تر ټولو زیات زیانمن شول. د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنګ په مابینځ کې راغلي دي او ښځې، ماشومان، واړه، زاړه د پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي، کله په بله کوڅه کې. جنګ هر لحظه تغییر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي. کډه خو نه ده، کډه خو نه ده چې څه پاته نه کې. هستونې چې ټول چور شول، هستونې چې ټول نابود شول. داسې اثره ماشومان لیبلې پښې لچې پښې د خپلو کورونو څخه راوتلي دي. بس د دغه جنګ ښکار شول، دغه جنګ دوی تباه کړل، برباد یې کړل. او د عزت خاوندان، د پلار خاوندان، د نیکانو د نوم خاوندان د ټولو ته دا ټول زیانمن شول. دا ټول ارت کوم داسې چې دا ټول د بهرني د ګاونډي هیوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افواج جنگیږي، د دوی هغه مسلکي کسان جنگیږي، سلا ورکوي، تمویلوي. په درد یې زموږ په ولسونو باندې تیریږي. د 40 کال جنگ، د اوږده جنگ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدی. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره. د یوې خوا څخه جنگ، د بلې خوا څخه نداري، د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ یو څوک چې څو سپینځر دی په جنازه کې حاضر وم. نو هغه د کور مشر تللی دی، د هغه خو د مابین ځ ولاړې قسم یې واخیستې چې یوه چرګه مې درلودله، یوه مې وزه درلوده، دا مې د یوه همسایه کره ودرول، خپل بچان مې راوړه د بل همسایه کره، هغه همسایه هم داسې همسایه و چې خپله ډوډۍ نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس ما په عقیده باندې چې نړیوالو ته موږ خواښتو شته چې لطفاً میانجګری وکړي، لطفاً دغه دغه ولسونه چې د دغه جنګونو روزمره ښکار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې جانې تاریخ لوستی دی. ته باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالات دي.
د کندهار ښار د یوه مدني څرګندونې د یوه مدني فعال څرګندونې مو واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پټه د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ خبرونه او نور مطالب پر دې سربیره چې د انټرنیټ لاري اوریدای شي لوستلې هم شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر په جګړه کې د طالبانو پر روستیو پر مختګونو اندیشنه شي او وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رایس ولسن په ورته وخت کې وویل چې د دفاع لپاره یو اغیزمنه ستراتیژي پکار ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
د افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي، یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د وړتیاوو او اسلامي جمهوریت وړتیا ډاډ ورکړي.
خغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر باندې کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په اوروزګان کې د طالبانو له لوري د دهراوت شخ رادیو لوټا او د ودانې ویجاړېدو خبريالان او د رسنیو مسؤلان اندیشمن کړي دي. په اوروزګان ولایت کې د دهراوت شخ خصوصي رادیو مسؤلان وایي تیر ورځ د رادیو ټول وسایل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لوټ شوي او ودانې نړول شوې ده. په اوروزګان ولایت کې مشت خبريالان او د رسنیو مسؤلان دا کار د بیان د ازادي خلاف بولي او د نړیوال ټولنې او خبريالانو او د رسنیو د ملاتړ ل ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دې ډول کارونو مخه ونیسي.
د دهراوت جغ رادیو ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه او ستاسو لپاره د دینی معلوماتو غوره لار.
د اوزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د دهراوت جغ په نوم د وی خصوصي او سیمهیز رادیو د جغ د تل لپاره غلی سو. د یاجی رادیو مسول محمد عمر وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د یاجی رادیو خبرونه د روان کال د پیل رئیسی پسی مکی د روان جګړو لامل درې دلی وی. نو موړی وای کله چې دا ولسوالی څور زی وړاندې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه توجوه ده، نو دوی هڅه وکړه چې خپل رادیو ته ورسی او فعال کړي، خو طالبانو یې مخاوني ولا او خپل رادیو ته د ورتاګ اجازه ورنه کړه. د زیاتوی چې تیر ورځ ورته خبر را ورسېدلی چې د راډیو وسایل لوټ شوي او ودانۍ نړېدلې ده.
یا دا ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاس ته لویږي، نو وسلوال طالبان دا ساحه مکمله په تصرف کې راوړي او موږ ته او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د راوځغ راډیو ته ورسي. بلاخره موږ ته د یوې ورځې په تیرې دو سره وروسته معلومات د بعضې سرچینو څخه را ورسېدل چې د راوځغ راډیو وسایل تر یوې اندازې وړل شوي او ډېر لږ وسایل پاتې دي. د دوه یا درې ورځې په تیرېدو سره بیا اول را ورسته چې د راډیو هغه ټاور یا انتن چې ولاړ دی هغه هم د بېخه نړېدلی دی. نن بیا داسې معلومات را ورسېدل چې د راډیو ودانۍ هم ویجاړه شوې یا د منځه وړل شوې ده.
دهراوت زغ راډیو له تیرو ډیر لوس کلون راځي په دهراوت ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په ساته په شپه او ورځ کې اته ساته نشرات لرل. په دینی، سیاسي، معلوماتي، خبری، فرهنګي او تفریحي برخو کې خبرونه لرلې.
دا یارانو اختریز بند
دا وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا دا خبر ردوی چی گرنی دا راڑوی گی دا دی للوری تخریب سوی بی نموڑی آزادی راڑوی ته دا واتساپ للاری پلی کلی پیغام کی ویلی دی چی دا راڑوی مخ کی لحق نلوٹ سوی و کل چی ولسوالی دا دوی لاست ورس للا خو د جهراوت ژغ راډیو مسول محمد عمر وزیری وایي چې د راډیو وسایل هغه مهال لوټ سوي او ودانی نړول سوي کله چې یاد ولسوالي په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې ده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان د جهراوت ولسوالۍ له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د جهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورته نړولې ده. د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه پر شکل خو ژغ کوي چې رسنۍ او خبریالانو ته زیان و نه رسوي. نه وایي سره له دې چې طالبانو ویلي چې له خبریالانو او رسنیو سره کار نه لري، خو اوس لیدل کېږي چې دوی د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي او غړي یې د رسنیو لوټول او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نه د راپور پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شنډنډ ولسوالۍ کې هم د وطن راډیو وسایل لوټ کړي وو او د جې راډیو ژغ یې د تل لپاره غلي کړي وو. خو په اروزګان ولایت کې د خصوصي راډیوګانو مسؤلین او خبریالان د رسنیو په وړاندې د طالبانو دغه ډول چلند اندېښمن کړي دي. په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو په نوم د یوې خصوصي راډیو مسؤل مدیر احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې په اروزګان کې یوه رسنۍ فعالیت دري او هغه د ناامنۍ له امله تر ټولو لوی اندېښنه زموږ دغه ده که چیرې یعنې طالبان پراخې سیمې نیسي، نورې رسنۍ به هم د دغې رسنۍ په برخلیک اخته سي او همدغسې به له ستونزو سره مخ سي. غوښتنه له وسلوالو طالبانو څخه دغه ده چې بېطرفه رسنۍ دې کار کولو ته پرېږدي تر څو د ولس غږ تر چارواکو او د پرې ورسي.
په اروزګان ولایت کې دا مهال پنځه خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون او دوه دولتي راډیوګانې او یو تلویزیون او یوه اونیزه فعالیت لري. په دغه ولایت کې مشت خبریالان او د رسنیو مسؤلین پر داسې مهال د اندېښنه ښیي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره دي او مرکز ترینکوټ هم طالبانو کلک محاصره کړي دي.
له بلې خوا د رسنیو د بیلابیلو رسنیو خواندان وایي چې د دوی رسنۍ په وروستیو وختونو کې له ځانګړي ګواښ سره مخامخ شوي دي. د رسنیو او خواندان او ژورنالیستان اندېښنه لري چې د جګړو له دوام سره به د دوی آزادي نور هم محدود شي.
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان مسؤلینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې روان امنیتي وضعیت د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېزې کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یوه لار ومومي. په افغانستان کې د بیپولي خبریالانو سازمان مسؤل رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردن د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی، خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې دننه په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګټې کمیټې مرستیال ضیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه.
کار درست است، یک حق است، ولی زندگی هم یک حق است.
دا سمه ده چې د دندې ترسره کول زموږ حق دی، خو ژوند هم زموږ حق دی او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبریالانو فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي، ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبریالان باید خپل وټاکي.
له دې سره یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکونکي هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي. افغان خبریال چې نه غواړي نومې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ډېر له ګواښ سره مخ دی. دلته افغانان د جګړې له لومړۍ کرښې رپورټونه او خبرونه ورکوي، نو تر ډېره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبریالان له ډېرو ننګونو سره مخ دي، او که چیرې په جګړه کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبریالانو په تړاو په یو لوی ناورین رامنځته شي.
د دغه امنیتي ګواښونو سربیره د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي ادارې له لوري د څلورو خبریالانو له نیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا څلور تنه هغه خبریالان چې تیرونی غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
د خصوصي دونکو په یو غونډه کې د طالبانو د یو بیان هغه غوښتنه وغندله چې ویلي و افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دي له خپل دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سوله د شخصیتونو او ډلو په نفي کېدو نه راسي، بلکې د سولې لاره داره چې په نظام کې هر چا ته ځای ورکړل شي.
د جمعې په ورځ د خوست لسګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر ښځو په یو غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی وویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله ناراضي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نور هم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهینا دا چې کومه خبره کړې ده چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا وکړي، امید به وسله پنځکه کېږي د یغې زه په کلاکې ټکې غندنه کوم. بالکل دا اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسونو په نمایندګي چې د میږ ولسمشر دی د بل چا په خوله استعفا وکړي او بیا دې طالبان روسي بیا دې مصر جوړه راوکو په قانون په اصول چرسي میګ ډیر وخت نه هغه ته تجی وږي ک بیا نرسي او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي اژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیا باوري وایي
کچېره کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سرته ورسوي، ځکه چې اساس مرحله ده او په څنګ کې د استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته. خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دی آیل کنټرول هم وځي او په څنګ کې له نړیوالې ټولنې نه هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لاسته راوړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی کمال وایي که نظام ته هر څوک جذبېږي باید د قانوني لارو جذب شي.
خبره دغه دو چار څوک انتخاباتي طرف نه یو سولي طرف نه د عامي طرف نه افغانستان ته رسیدو بس افغانستان کې به امنیت میګ بده ځای کې د مرګینې د خلاصوي.
مدني فعال حمید الله وایي په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسر سوله نه راضي، بلکې سوله په دې راضي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅ کله افغانستان په استعفا سره نه جوړیږي او نه په افغانستان کې سوله راتلای شي، بلکې هر څوک به درشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل تغاړه ورکی ترڅو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غواړي چې د افغانستان د نام نه کولو پر ځای دی په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بیثباتۍ څخه د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي که چیرې افغانستان سوله‌ای شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
تاسو له پیغامونو
احمد لا احمد خبر کوم اورزګان ولایت خاص اورزګان ولسوالی سلطان محمد درې د ګورزو د سولې د کلی اوسېدونکو کې دغه موږ کوم حاصلات د زراعت لپاره کښتال وزیره قدم دغه موږ شیخ د خارج مالونه د دیته بار یو بازار د افغانستان دولت په دورو روان دي ته یو ډبه غوډره من په 5000 څلور زره کال د 2000 غوانی سو نور مالونه ټول او په څلو کې باندې یو شیم نه خاطر ورور د مراخري چاره په خدای اجتماعي راکړل په وسکل یې ورور د بعد د دولت په لید د موږ را غوړه سي ورور موږ سب کو ورور کوټ شي ورور باندې پوره سو دا وایي ځکه باندې پوره سي ورور خو ګټ کوي نه مصرف نه پلی کوي د خلکو لپاره د سر د ورور لپاره پوری اړ یان دي ما شام ګوډان سره برابر وړي ورور په دوه په خاري باندې خلک چل دي د حد د جدا رقم شروع نشه کوشته خرته جن لو بیا خرته نه بعد پر سي السلام علیکم
زاحت رحمت خادم د علم دوله د وایسرونو سوالي د کړه د بسنس خنیاړي په نیولې دغه د را وات او د علم دوله یعنی د دغه ترمنځ د کوم رود د فرار رود یا د خشو د رود د توایي دغه د څو کال کې تقریبا د وکشاپ وخت کې دغه راځي خبر وڅېړي دغه واجل چې وایي دغه رود د او د سیم خلک د ډیر لږ او څندې عمدارنګ د وچکلې سره مخامخ کې سیس نن لري خلک ډیر سپېړي د ماشان دوی نه سپېدا کوله چې دا غاسیو کې د ماده پک سیم د 5000 کور پکښې کې ټول خلک بل کار نه لري ځکه تقریبا چې دا 5000 کور البته پکښې دي ټول دا یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نو پیسې پیدا کړي نه کار سره نو دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا غرو ته پام لرلو کې دا غرو د واجب دی وای تړې تړې دا څه څه نشته تړول نه تا دا وښته وای چې دا لاسه څه تړې کېږي نو زموږ مسله نه خدای غوښتنه ده چې دا رو ته په تې برابر وي تړې نو بس هغه وښته څه وخت وي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو صالح محمد صالح د دې سات لند خبرونه وروي
په لغمان کې د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه پیښو کې شلتنه مړ سیوی او اتلس نور چپین سیوی دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته په لسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. تر دې مخکې د کابل تر څنګ د امریکا په څو ښارونو بلجیم، بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم د تورته لاریونونه سیوی دي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایي حملو کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان وایي چې د طالبانو یو لس ارادي موټر سایکلونه هم لمنځه وړل سیوی دي. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د مرکز تعلقان اړوند شاوخوا شل کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه سیوی او حملې په شا تمبول سیوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې د دوی په باور د عمان خلیج په سواحلو کې د تیلو پر یو ټانکر شایي د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سیوی وي. په دې پیښه کې دوه کسان وژل سیوی چې یو د رومانیا او بل د بریتانیا وګړی دی. د عراق پوځ په ویلامه کې ویلي د دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل سیوی. یو چارواکي ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون اته کسان هغه وخت وژل سول چې افراطي وسلوالو د خلکو پر یو ډله ډزې وکړې. او په چین کې کورونا وایرس یو بیا دومره زیات شوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نور لیدل شوی. نن په ملي سطحه د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په ننجین کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د افغانستان تیز منډې جوړونکي شاه محمد نورزی د اولمپیک په لوبو کې له اتو هیوادونو مخکې سو او د افغانستان ملي ریکارډ مات کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي ښاغلي نورزی د 100 متره واټن په 11 او 14 د ساینو کې منډه وهلې او د 100 متره په واټن اتلتیک سیالیو کې په لومړۍ مرحله کې د 9 منډه وهونکو په منځ کې په خپل ګروپ کې 1 ځای خپل کړی. د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې دغه افغان منډه جوړونکي له سیالیو وروسته د 22 هیوادونو ترمنځ په دې سیالیو کې 19 مقام ترلاسه کړ. دا په داسې حال کې ده چې کیمیا یوسفی د تېرې ورځې د اولمپیک په سیالیو کې 100 متره واټن په 15.9 او 29.3 د ساینو کې د اتلتیک په 11 متره سیالیو کې مزل کړ چې د لومړنۍ مرحلې لومړۍ ډله هغې په خپل ګروپ کې د 9 ګډون کوونکو په منځ کې 1 ځای خپل کړ. افغان لامبو وهونکي فهیم انوري د توکیو د اولمپیک په روانو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې انوري د آزادو لامبو په سب کې 50 متره په 22 ساینو او 6.8 ساینه کې ووهله او د پیل سیالیو کې په خپل ډله کې 15 مقام ترلاسه کړ. نوموړی جاتبی چې له دې وړاندې د فهیم انوري پخوانی ریکارډ 22 ساینې او 8.3 د ساینې کې و چې د توکیو اولمپیک
حقیقت
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل، د سیمو تخریب، د زیربنا ورانول او د خلکو بې کوره کول نه دي، بلکه جګړه د وازیم تاریخ مسخه کول هم دي. د تاریخي آثار ورانول، د لرغونو آبادات ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانای هم د همدې جګړې پایله ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یو ویره لدی چې جګړه تاریخي سیمې، لرغونی آثار او پخوانی آبادات ویجاړ نه کړي. خو څه پکار دي چې د دې کورسو د جګړې له سولمبو لږ تر لږه کور ته یاد شوي سیمې او آثار خوندي وساتو. نن حقیقت څه د خبرونه کې افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر لموین خغلی هارون حکیمی صاحب سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. حکیم صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ته جګړای د افغانستان اثار لرغونی آبادات او تاریخی سیمی څومره د بربادۍ له ګواښ سره مخ کړي.
جګړه ځپون کېده، جګړه هر څه ځپي، جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي، او متاسفانه د هیواد اوږده جګړه، بارني تپلسوې جګړه د لسیزو راهیسې دا زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي آبداتو خبر راځي، کله چې د لرغونو آثارو خبر راځي، او کله چې زموږ د هنرونو خبر راځي، په دې برخه کې دې جګړې ته مشخص لارښودونه ورکول شوي دي. کله چې پر افغانستان باندې د افراطیت د پیل هڅې شوي، یوه موخه د دغه افراطیت سره دا ورکول شوي چې د افغانستان کلتوري ارزښتونه واخیستل شي. که تاسې د بهرنیو جنګیالیو نړیوال تاریخ وګورئ، پیل یې د شوروي په وړاندې د افغان جهاد له ملاتړه کېږي. په 1901 کې چې کله عرب جنګیالي په پاکستان کې ځای پر ځای کېږي، نو د هغې لویې موخې سره چې دوی به د افغان مجاهدینو سره مرسته کوي، دوی ته یوه موخه د کوربه هیواد یا پاکستان لخوا دا ورکول کېږي چې دوی د افغانستان هنرونه له منځه یوسي، ذهنیت او جوړښتونه له منځه یوسي، تاریخي آبدات او تاریخي آثار او لرغوني ساحې له منځه یوسي. چې وروسته همدغه موخه د افراطي ډلو لخوا په تعقیبي توګه پلی شوې ده، او موږ ولیدل چې بالاخره دا د افغانستان د لرغوني موزیم ورانولو، د افغانستان د آبداتو په لوټلو، د بودا په چپه کولو تمامه نه شوه، بلکې دوام یې وکړ. او دا وخت هم څنګه چې تاسو د رواني جګړې خبره کوئ، زموږ ګڼ شمېر آبدات د تهدید سره مخ دي. دا وخت موږ په هېواد کې 1990 سخت آبدات لرو، ولې په مجموع کې د لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي مینو شمېره تر 15,000 اوړي. ډېرې دغه آبدې او تاریخي سیمې دا وخت د جګړې له خطره سره مخ دي. زه حاضر یم چې ستاسو د پروګرام په اوږدو کې په جزئیاتو باندې
وغږېږم. اوس هغه سیمې چې تازه طالبانو تر ولکې لاندې راوستي، په اړه باندې اندېښنه څه ده؟ هغه ډول چې تاسو تېر تاریخ ته اشاره وکړه، هماغه ډول
بالکل. له یوې خوا دوی ته ورکول شوې اجنډا ده چې د افغانستان آبدې ولوټي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې د باختر گنجینې د طلایي آثار مجموعه د افغانستان تر ټولو ښه استازو لیکي په نړیواله کچه. لکه مینې چې هغه آثار لاسته راغلي، په هماغه مینه کې په وروستیو کې پاکستانیو کیندونکو خپل سرې غیر قانوني کیندنې کړي، ځکه چې هغه سیمه د طالبانو لاسته لوېدلې. موږ دغه راز دغه نن خبر ترلاسه کوي چې په پکتیکا کې پاکستانی کیندونکي د طالبانو سره یو ځای راغلي او خپل سرې کیندنې پیل کړي دي په مټاخان ولسوالۍ کې. موږ دا یو پلان سوی سیستماتیک هڅه د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د ارزښتونو د لوټلو په موخه ګڼو، او په دې کې هیوادونه شکیل
ښکاره پر طالبانو باندې دا تور لګول کېدای شي چې ګنې له پاکستاني کیندونکو سره مرسته کوي چې د افغانستان لرغوني آبادات، تاریخي سیمې او یا هم د افغانستان آثار په یو نه یو ډول هغه ډول چې وړاندې شوي هماغه تیر تاریخ پرې تکرار کړي.
مستند راپورونه موجود دي چې د دوی سره په لیکو کې ان تر تخاره پورې پاکستانیان رسیږ، او هلته د آی خانم په تاریخي او لرغوني سیمه کې کیندې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی د پکتیکا په مچاخان کې خپل سرې کیندنې کوي. ښکاره شواهد موجود دي چې دوی زموږ په لرغونو آبداتو، لرغونو ساحو، تاریخي آبدو کې سنګر نیسي. او دغه راز ډېرې آبدې د دوی د بریدونو څخه زیانمنېږي. په وروستیو کې په بلخ کې یو ډېر تاریخي مسجد چې د ابو نصر فارسا مسجد بلل کېږي، دغه مسجد د دوی د بریدونو له امله متضرر شوی دی. دروازې او کلکینونه او تاریخي دیوالونه چې تازه یې بیا رغونه شوی او په دغو بریدونو کې زیانمن شوي. دغه راز باید یادونه وسي چې ډېرې هغه آبدې چې د دوی لاسته لوېدلي، د بیا رغونې یا د ترمیم کار یې درېدلی دي. په دې جمله کې موږ په ځانګړې توګه د زرغونی انا د مقبره یادونه کولای شو د لوی احمد شاه بابا د مور.
آیا ارقام شته چې د وروستیو جګړو له امله څومره لرغوني آبادات یا هم تاریخي آثار ویجاړ شوي، په ځانګړي ډول د تیر می میاشتې راهیسې چې کومه جګړه پیل شوې؟
ویلی شم چې تر لسو زیاتې تاریخي آبدې د دې جګړې څخه متضرر شوي دي. په ځینو آبداتو کې راکټونه لګېدلې دي، په ځینو آبداتو کې وسلوالو سنګرونه نیولي، په ځینو آبداتو کې وسلوال په داسې شکل ځای پر ځای شوي دي چې یعنی نه باید چې وایي موږ د 1945 د هاګ د کنوانسیونو غړیتوب لرو چې د جګړې پر مهال د لرغونو آبداتو تاریخي سیمو د خوندیتوب ټینګار کوي. د دغه کنوانسیون د پلي کېدو او دغه راز د افغانستان د هویت د ساتلو په موخه چې دا د ټول هیواد هویت دی، دا د ولس مالکیت دی، باید چې وسلوالو ډلو تاریخي آبداتو ته پام کولی، خو متاسفانه نه یوازې دا چې پام نه کوي بلکې د ځان ساتنې په موخه یې د سنګرونو په توګه استفاده کوي.
یو بل بحث د جګړې په ګټې د لرغونو آثارو قاچاق دی، دا اندېښنه څومره جدي ده؟
کله چې جګړه زیاتېږي لرغونو آثارو تور بازار هم وده کوي، ځکه چې یو خو په دغه موده کې غیر قانوني کیندنو ته زمینه برابرېږي، بل په دغه موده کې قاچاق وړونکو ته د دغې برخې کاروباریانو ته هیله مندي پیدا کېږي چې د دوی لاسته به هغه څه ورځي چې په ثبات کې هغه ناممکن وي. طبعا موږ له بده مرغه پر بعضې بندري سیمو هم امنیتي لانجې او ستونزې لرو چې دا پخپله د اندېښنه زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې توګه هڅه کړې چې خپل آثار خوندي کړي. په کور دننه د ټولو امنیتي بنسټونو سره همغږي زیاته شوې، دغه راز د افغانستان د آثارو جزئیات په نړیوالو ډیټابیسونو کې خوندي شوي. نړیوالې امنیتي ادارې د انټرپول په شمول د افغانستان سره یو تړون ته رسیدلي موافقه شوې چې د افغانستان آثار چې جزئیات او مشخصات یې په نړیوالو سیسټمونو کې ځای پر ځای دي، که هر ځای وموندل شي هغه به بېرته افغانستان ته سپارل کېږي. او په دې جمله کې د تیرو نږدې 13 کلونو په جریان کې 13,000 زیات آثار بېرته افغانستان ته د نیک عمل غراستانه شوي چې دا د آثارو د ورکېدو او د چور او دغه راز د قاچاق مخنیوی کوي. د دې تر څنګ افغانستان د 1970 کنوانسیون غړیتوب لري چې هغه د لرغونو آثارو د قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کوي. موږ هڅه کوو چې د ټولو خواوو څخه د آثارو مالکیت څنګه د دې ولس دی، دغه راز آثار د دولت په واک کې د قاچاقبرانو لاسته ونه لویږي، که په لاس کې ځینې واخیستل شي. او په دې برخه کې هڅه کوو چې عامه پوهاوی زیات کړو، ځکه چې دا د ولس ملکیت دی، دا د ولس مالکیت دی او دغه هیڅ باید پکښې وغوړېږي او پراخ شي. په دې توګه موږ غواړو دا وفهمول شي چې زموږ ولس په دې کې په هر اړخیزه کچه د حکومتي بنسټونو سره همکاري وکړي او پرې نږدې چې خپل تاریخ یې د هغو د موخو قرباني شي چې خپله هویت نه لري او د یو هیواد په توګه غواړي چې د بل هیواد یا افغانستان
اوس له طالبانو او نورو ډلو سره د دې سیمو د ساتنې او یا هم د آثارو د خوندیتوب لپاره خبرې شوي، ځکه په روسیو کې دې ډلې ویلي کومې سیمې چې تازه دوی نیولي هلته به د تاریخي آبادات سره کار نه لري، نه یوازې دا چې سره او کار به ورسره نه لري بلکې خوندي به یې ساتي.
له بده مرغه څه چې ویل کېږي هغسې نه کېږي. د دولت وسلوالې مخالفې ډلې وایي یو څه کوي بل څه، او حتی په ویلو کې هم اختیار نه لري، په کولو کې خو یې اختیار طبعا چې د نورو سره دی. زموږ وروستیو تجربو موږ ته وښول چې د دوی وینا د عمل سره ډېر توپیر لري، او بیا دغه عمل چې موږ یې وینو چې زموږ په تاریخي آبداتو کې راکټونه لګېږي، چې موږ یې وینو چې زموږ د تاریخي آبداتو د 100 کلن مسجد ودانۍ په قصدي او پلاني توګه غواړي چې چپای کړي، او زموږ د 2300 کلن تاریخ او بیا وروسته د کوتکي امپراتوري پلاز نارنج ماڼۍ د سنګر په توګه استفاده کېږي، او دغه راز په آی خانم کې او په پکتیکا کې خپل سری کیندنې کېږي. موږ مستند سازي پیل کړی دی چې وګورو چې په کومو ساحو کې دوی خپل سری کیندنې کوي او چیرې دوی سره بهرنی کیندون کې کی یل غون پوهان دي په دې اکله به موږ ډیر ژر راپورونه نه یوازې کوردنه بلکې د نړیوال ټولنې سره شریک
اوس روسي پښتنه سره باید وشي چې جګړو دوام سره سره تاریخي آثار او لرغونی آبادات خوندي وساتو
زموږ یو هیله دا ده چې د سولې په مذاکراتو کې دغه ارزښتونه د افغانستان دغه مادي کلتوري اړخ ضمانتونه ترلاسه کړي په دوم قدم کې اما په هوای زموږ په ولس کې چې ولس د خپل عبادت په ساتنه کې متوجه شي زموږ تاریخي عبادې مقدسې دي زموږ لرغونی آثار زموږ لپاره دایمي او حیاتي ارزښتونه دي او د دې مالکیت د ولس سره دی ولس باید چې پرې نه ږدي چې د بیګانه او په پالیسي او پلان یې وسلوالې ډلې دغه آثار لوټ او ویران کړي دغه راز زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو څخه ده چې دغه آثار خو بیا نه یوازې د یو ملت بلکې د بشر مادي ارزښتونه دي یا د مادي فرهنګ اړخونه دي په دې توګه ټول پر دې مسله باندې دغه راز د نړیوالو کنوانسیونونو پلي کېدلو ته زمینه برابره کړي چې هغه پلي سي او زموږ عبادې زموږ آثار زموږ ارزښتونه د جګړې څخه خوندي شي دغه راز زموږ ډېره اندېښنه د ناملموس یا ژوندۍ کلتور او کلتوري ارزښتونو په اړه هم ده هغه ورځ یو هنرمند په کندهار کې د خپل کور څخه راوېستل شو په داسې حال کې چې د هنرمند میرمنې وسلوالو ته پلو نیولې پلو د یوې تورسري د یوې میرمنې د یوې ښځې پلو زموږ په کلتور کې ډېر لوی ارزښت دی موږ پلو ته درناوی لرو په پلو کې قاتلان بخښل شوي دي په داسې حال کې چې یو عاجز یو ملنګ یو غریب هنرمند د پلو پر روی هم پرې نه شو ورسو دلته معلومه سو چې موږ دغه ناملموس کلتور هم له نظر غورځول شو یا سرغړونه دي چې سرغړ وړاندې څور دي یو کور ته وسلوال نه نوتل یو د شذو کالیه فلشلی زموږ په کلتور کې دا هم نه راتل دغه راز څور دي وړاندې تر هغه په کونړ کې د اکسیجن د تولید په خونه فروختون کې راکټ لګیدل یو زموږ ناروغان هم د دې جګړې څخه خوندي نه دي په داسې حال کې چې د جګړې اخلاق دا نه جګړي چې د ناروغانو لپاره یو د درملنې اتاق دی هم تر راکټي برید لاندې راځي موږ د مادي کلتور تر څنګ د معنوي کلتور د ناملموسو آثار د ګواښ سره مخ یو هیله مو ده چې زموږ وسلوال مخالفین کلتوري ارزښتونه کدوی غواړي کدوی د دې وطن په اړه فکر لري کدوی لږ هم ادعا د دې وطن سره تړاو لري
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی له تاسو ډیره مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا خبر یاست په دې خبرونه کې به واوري چې ډېر خصوصي په هنتونونو د مونوګراف په نوم بیل فیس د زده کړو په پای کې له محصولانو څخه اخلي په دې اړه به د محصولانو شکایتونه او د لوړو زده کړو وزارت جواب واوري د افغان محصولانو په ځانګړي توګه د خصوصي پوهنتونونو محصولانو شکایت تل دا وي چې پوهنتونونه ترې په بیلابیلو نومونو فیسونه اخلي او که دا فیسونه ورنه کړي کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي د نورو فیسونو تر څنګ یو هم د مونوګراف فیس دی چې د زده کړو په پای کې یې له محصولانو غوښتنه کیږي هر پوهنتون په خپله خوښه دا فیس اخلي او ځینې پوهنتونونه خو د یو سیمیسټر فیس د مونوګراف د فیس په نوم اخلي د دې فیسونو پرې کول د هغو محصولانو لپاره ګران تمامیږي چې اقتصادي ستونزې لري ځکه خو ډېر محصولان سره له دې چې درسونه یې پای ته رسولي وي د مونوګراف دفاع یې په میاشتو او کلونو پاتې وي په خوست کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نوید ډډوال وایي پوهنتونونه په ښکاره له محصلانو د مونوګراف د فیس غوښتنه کوي
چې کله پوهنتون ته د مونوګراف دپاره ورسي او مونوګراف انتخاب کې موضوع انتخاب کې نو پارټینګ کې تنه یو فرما در کولای کیږي یا ریزه په نوم هغه فرما چې کله ته خپل 1500 روپۍ به ته افغانۍ د مالی مدیر په واسطه د استاد راهنما دپاره چې لارخون کوي استاد وی دی مونوګراف هغه دی پر بینځل سو باندې ته نو خلی مالی مدیر هغه نه ورست ته چې کله مونوګراف بشپړ کې بیا درې زره افغانۍ دی چې کله د دفاع ټیمر ورسېږي مونوګراف دی پکوي درې زره افغانۍ بیا ته نو خلی دی د هغه په نوم د وزارت په نوم چې دا موږ ته د وزارت نه اسناد پرورو نو دا نه نمونه په خپل وخستل شي چې دفاع مې ودی پانتون کې د حقوقو پانځه محصل یم
خغلی ډډوال وایي دا دوی داسې ډېر ټولګیوال شته چې د دې اضافي فیسونو د پرې کولو توان نه لري او حیران وي چې څه وکړي
بل مصره یو انسیمفی می و هغه هم مونوګراف او موضوع چې کله سفتوله د ارزی فرمای خوسته 1500 افغانۍ نوې سره د سره چې نه غوښته هغه ته مو پریکړه او نه راو مصره خپلم نه خپلم د مو اقتصادي وزه دومره نه د خاچې د تنه مو پرې وای او د دفاع په ټینګه 3000 افغانۍ خو 1500 افغانۍ چې هغه مو ته فریکړه د لارخو دوستو نو دای مونږ پانتون موسانه وضعیت ته چې د اخر کې دا پیسې د ټول محصلین نو خالي دي هر محصل نه او په دا کې ځینې داسې محصلین هم شته چې بېخي وضع یې کمزوري د اقتصادي وضع یې ځکه چې د نیمه ورځ دی کور کې او نیمه ورځ مزدوري کې د کورنۍ سرپرستي ورغوړي ته وي او نیمه ورځ بیا درس یې د خپل هڅه کوشش کوي پانتون بیا دلته چرتي دلته دا په دا نومدی دونه پیسې وخولي
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون محصل ننګیالی حضرتي هم وایي چې د مونوګراف او په نورو مختلفو نمونو فیسونو اخیستلو محصلان مجبور کړي چې قرض وکړي او یا هم د کور وسایل ورته خرج کړي
نه تاسو موږ ډیر ملګرو او ام سیمپان ویل چې ما د خزي سره زر خرج کړ یا مې لچا قرض پور راوخسته مشکلات ډیر دي او دا پیسې چې دی دلته دوی په ډیر سپینسترګۍ اخلي یو خو یې پیسونه ډیر لوړ دي اسناد په برخه کې هم ډیرې پیسې اخلي ولې دومره مصرف پې نه راځي دوی چې تا ته ترانسکریپ درکوي 2500 روپۍ دي ترانسکریپ په نوم اخلي او 3000 روپۍ د ډیپلوم دپاره دوی اخلي ته چې کله یو څوک سبتنام کوي ترانسکریپ یا ډیپلوم اخلي نو 2500 به ترانسکریپ ته پیسې ورکوي او 3000 به بیا د ډیپلوم لپاره ورکوي د محصلینو نام دغه سي دوی په مختلفو پلمو پیسې راټولوي دا د یو شي پیس شو دا د بل شي پیس شو او مصرفات دومره نه راځي لکه دوی څومره پیسې ټولوي دوی د دې ولس او دغه ناچار محصلینو پوستکه وېسته
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل نورالله جلالزی وایي دوی که څه هم د مونوګراف فیس ورکړی خو نورو ټولګیوالو یې ورته ویلي چې د مونوګراف د دفاع په وخت نورې پیسې هم ترې اخیستل شوي
زما ځینې ملګرو چې مونوګرافونه دفاع کړي دي البته ما خپل مونوګراف تر اوسه لا نه دی دفاع کړی هغه چې کوم مونوګرافونه دفاع کړي هغه وایي چې راهنما استاد بیا نورې روپۍ غواړي یعنی د څومره چې ته ډېره مشوره چې نه اخلي ډېر وړڅې هغومره له تا څخه ډېرې د کومک په نوم یا د له تا سره د مرستې په نوم نورې له تا څخه روپۍ غواړي په دغه اړه باندې چې موږ تر کومه اورېدلې وي د لوړو زده کړو د لایحې سره سم دی دا حق نه لري چې فیس واخلي خو بیا هم دی د پوهنتونونو له محصلینو څخه خصوصي پوهنتونو له محصلینو څخه په یو نوم بل نوم پیسې اخلي محصلین دومره توان نه لري هغه چې خپل په سمستر په جریان کې هغه خپل مثلا 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 14000 افغانۍ هغه پوره کوي یعنی یو کار کوي را پیدا کوي مګر کومې زیاتې پیسې دې پرې راشوي هغه داسې وسو چې زموږ ډېر هم سمپیانې دي هغه اضافي پیسو دې نه پیدا کېدو له وجې له امتحانو څخه محروم شو د هغې په اسنادو کې مشکل راځي او نور هم ډېرې ستونزې دي غوښتنه مو دا ده له وزارت څخه چې د محصلینو دغه مجبوریت ته وګوري او د خصوصي پوهنتونونو باندې یو څه کنټرول راولي چې په یو نوم او بل نوم له محصلینو څخه پیسې وانخیستل شي
شمس احمدزی چې په کابل کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د لارښود استاد په خاطر ترې فیس اخیستل شوی خو وروسته یې چې معلومات کړي هغه فیس استاد ته نه دی ورکړل شوی
د دې په خاطر چې ګواکې دوی استاد د رهنما یا لارښود استاد ته ورکوي لیکل شوی چې دا باید د مونوګراف د دفاع مقابل کې محصل څخه واخیستل شي هغه زموږ د معلوماتو پر بنسټ چې اخیستې مو د له پوهنتون یا ډپارټمنټ کې خپل مشخص حتی استاد ته یو افغانۍ هم نه ده ورکړل شوی خو له موږ څخه 12000 افغانۍ یا له هغه څخه ډېرې پیسې د دې په خاطر اخیستل شوي چې دوی لارښود استاد یا ځینې نور مصارف ډپارټمنټ ته ورکوي چې په اصل کې هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي او دغه پیسې د پوهنتون اکاونټ ته تللي. نو ویلی شو چې له بعده مرغه په ډیری پوهنتونونو کې البته خصوصي پوهنتونونو کې دا موضوع شته. ځینې پوهنتونونه 15,000 ځینې 10,000 ځینې حتی تر 15,000 ډېرې داسې پیسې اخلي او لوړو زده کړو وزارت کې هم فکر نه کوم چې داسې څه قیدات په دوی باندې وضع کړي وي یا کوم فشار د لوړو زده کړو وزارت له لورې راغلی وای. نو دغه لړۍ به اوس درېدلې وه. د مونوګراف مقابل کې له محصل څخه د پیسو اخیستل دا به اوس په ټپه درېدلې وو، خو دا جریان لري، یعنې په دې مانا چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا هم کوم فشار نه دی راغلی.
وفا محمد ناصری چې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټري کړې وایي که محصلان د مونوګراف فیس ورنه کړي د پوهنتون لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې رسمي اسناد واخلي.
د تیزس په نامه مونږ د مکمل سمستر فیس تحویل کړی ده، ځکه د پوهنتونونو دلیل دا ده چې دا تیزس یا مونوګراف شپږ کریډیټ ده او د دې لپاره باید تاسو په وروستي سمستر کې دا کریډیټونه واخلئ او د مکمل سمستر فیس باید تحویل کړئ. د نه تحویلېدو په صورت کې نو واضح خبره وه چې زموږ د تیزس هغه کومه پروسه چې وه لکه د عنوان منظورېدل او بیا د پروپوزل منظورېدل او بالاخره تیزس او تیزس نه دفاع دا پروسې ځنډېدلې. موږ همدا اوس هم د ځینو ټولګیوالو مثالونه ځان سره لرو چې د هغوی دفاع پاتې ده او دلیل یوازې همدا ده چې دوی هغه د شپږ کریډیټ یا د سمستر فیس نه ده تحویل کړی.
ومو غوښتل په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د مسؤلانو نظرونه هم واخلو. هغوی په دې اړه خبر ته حاضر نشول، خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی وایي هیڅ پوهنتون د حق نه لري چې د لیسانس او ماسټرۍ دورو د زده کړو په مهال له محصلانو د مونوګراف فیس واخلي.
د لیسانس او د ماسټرۍ د مقررې په اساس د مونوګراف لیکل او د تیزس لیکل دواړه د تحصیلي دورې برخه ده او ایتس په هنتون او د لوړو زده کړو مؤسسه نشي کولای چې د مونوګراف د لیکلو په بهانه یا د تیزس د لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي، ځکه چې محصلین د تحصیلي دورې په ترڅ کې دوی د مونوګراف یا د تیزس د کریډیټونو فیس پانتون ته ورکوي. په دې معنی چې یو محصل چې لیسانس دوره کې درس وایي دوی یو برخه د تحصیلي دورې د مونوګراف کریډیټونه دي چې دوی عملا دغه کریډیټ پیسې د سمسترونو په جریان کې تحویلوي. نو بیا پانتون حق نه لري چې د دویم ځل لپاره د مونوګراف لیکلو په بهانه د محصل څخه فیس ترلاسه کړي. په همدې شکل په ماسترۍ دوره کې ځکه چې محصلین عملا د تیزس د کریډیټونو فیس تحویلوي، نو د دوهم ځل لپاره د تیزس لیکلو لپاره هیڅ پوهنتون یا د لوړو زده کړو مؤسسه که دا دولتي وي او که خصوصي وي حق نه لري چې د محصلینو څخه فیس ترلاسه کړي.
ښاغلی عبیدی وایي که کوم پوهنتون له محصلانو د مونوګراف فیس اخلي دوی ته د مستند شکایت وکړي چې ستونزه یې ورته حل کړي.
که څه هم په دغه مورد کې دولتي پوهنتونونو کې دغه ستونزه شتون نه لري، خو خصوصي پوهنتونونو کې شاید تاسو ته شکایت رسیدلی وي چې ځینې پوهنتونونه د مونوګراف لیکلو لپاره یا د تیزس لیکلو لپاره د محصلون څخه فیس غواړي. که چیرې دغه موارد مستند شي او محصلین موږ ته مستند خپل شکایت ورسوي، د لوړو زده کړو وزارت به رسیدګي وکړي او کوم پوهنتونونه چې دغه سرغړونه کوي تادبي موارد به دوته په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
رکل شراب
دسرو لبان سنم لبل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لبل شراب دسرو لبان سنم لبل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم